هستی فریبا ظاهر، میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیر مننه که هم سمع عباس درنا دوستان و در زدی رادیو یوی بل اخبروانی تستر مسی. دوستانو په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشیوي د افغانستان د سول پروسه کمزورې خو د روانو جګړو د پاترسېدو یوازینی لار ده. د موده خبرونه د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پسر که ده تو مهمو خبرونو سر چکیم. با ننگرهار که ده گاز دبی چودنی لعمل پینزه تنه وجل سویدیم. تمده چی ده کرونا پرزد ده واکسین لمرانی جوپا ترشپا رومیاش ده پر افغانستان تا ورسیجیم. او پا پاکستان که ده توریزم زدی وی محکمه دو تنه چی ده توریزم پا مالی تنویل تورن سویدی پا اوش ده بند او میلیونر پاکستانی روپی و جرمی بندی محکم سویدیم. خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزفیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نونسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکلی دی چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا دا د رسنیو کارکوونکو دی چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېره مېړانه ښیي. په څه کم دوو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند، او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل شوی دی. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوی دی. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په یو استول سوي په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پېښه د سې شمې په ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ په 15 ویلې سیمه کې په یو کور کې شوې ده. په دې پېښه کې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو خبر ورکوي. د کندهار والی حیات الله حیات تیر شپه ناوخته رسنیو ته په یو استول ژغیز پیغام کې وویل
په تیرو 24 ساعتونو کې د پنجوایی ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 18 طالبان وژل شوي او و تنه ټپیان دي.
شغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د کندهار د والي له دفتره په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېری سیمې له وسلوالو طالبانو او پاکې سوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د کرونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپا تر شپږ میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کرونا وایرس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړي دي. د کراچۍ محکمې د غلام رسول ربانی او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن شوی دي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. ربانی چې د جماعت دعوه د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 15 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 15,200 امریکایي ډالره کېږي د نغدي جرمې په پرې کولو محکوم شوی. او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه چې د القاعده له څنګه سره تړاو لري په غیابي توګه په 10 کلونو بند او 1,900,000 پاکستانی روپیو چې 14,000 امریکایي ډالر کېږي د نقدي جرمې په پریکولو محکوم شوی دی. په کوروشیا کې پرون پرله پسې دوهم ورځ یو بل قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې د زلزلې لشتر لږ شپږ تنه وژلي او له شلو زیاتې ټپیان کړي دي. د زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو څخه خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوجي مرکز د دغې زلزلې قدرت د رشتر په کچه شپږ اشاریه درې ثبت کړی. د جرمني د جیولوجي څېړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ کې شاوخوا شپږ څلوېښت کیلومتر کې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د مود مشهور طراح پیر کاردین د اتنوي کلونو په عمر مړ شو. نو موري په 1950 او 1960 لسیزو کې د مود په یو ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکوره ولاړ یو ترکیب وو، د مود او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی وو. د کاردین کورنۍ پرون اعلان وکړ چې نوموړي پاریس ته نږدې په یو روغتون کې ساه ورکړه. د خبرونو پای. دوستانو خبرونو ملازده رادیو اوریدل کولی سی چې تفصیل پر وی پانه هم د ازادي رادیو پر وی پانه هم مولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د غره پرونه لرو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینی لار بولي. د بیپولو خبریالانو کلنی راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 15 خطرناکو هیوادونو کې راوستي دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ایران حکومت د هیواد پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندول چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوی وي. په خوست کې لسګونه شوز او نارینه ته د بیلابیلو حرفوي زده کړو پروګرام پیل سو. تنظیمونکي وایي
هغه مرملي وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزایشي وو. ځوانان هم زیات اکثریت د همدې جمله خلکو څخه وو.
په دوه منیمایي کې د ازادي او اوریدونکو خبرونه اوري چې تاسو له پیغامونو جوړه ده.
کندهار ورسره خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دایره ده چې په کندهار شهر کې برېښنا نشته. یو وار خو نه یې چې بیا کمزوره بنده کیږي. دا غو مشکل کوي د چارواکو پر ورسېږي.
له ازادي رادیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د ناتو عمومي منشي وای د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري پروسه ده. خو په دې هیات کې دروانو جګړو د پای تر رسیدو یوازینی لار همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ د څرګندونی د جرمني د ډي بي اي خبري اژانس سره پرون په ځنګړی مرکه کې وکړه. نو موري د غراس په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وټلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د دې موضوع تفصيل نوریاس
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزوري پروسه د بریالۍ شي خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو بله لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډي پي خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خبره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پریکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي که ناتو د کړې ژمنې سره سم پریکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي. آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پریکړه کوو خطرونه لري. که پریکړه وکړو چې له دې هېواده ووزو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو تبند دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد وو او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
and even longer term
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او ان د اوږدې مودې لپاره په کششکیل پاتې سو خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل سي او هغه پر مختګنه لاله سوور کړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي
د
امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پول خبري اعلانو کلنۍ راپور وایي چې افغانستان د خبري اعلانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د راپور داسې مال خپرسوي چې د 2020 کال په وروستیو کې لږته لږه 15 خبري اعلان په بیلا بیلو سیمو کې په هدف وژنو کې وژل سوی دي، خو د وژنو مسؤلین یې تر اوسه معلوم نه دي. په دې زما د همکار راپور ته پام وکړئ.
د بی پولې خبریالانو کلنۍ راپور چې د سه شنبې په ورځ خپور شو پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2020 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل سویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله یې پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمیر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې په هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیات سوي دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وای د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلی چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 910 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بی پولې خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بی پولې خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبريالانو او په دې ورستوي کې نور وجلسوي وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دو میاشتو کې د تولونیس پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیری خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوان او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
زم ژغله ازادي رادیو اوري دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوري د لایسي اوس به ورسو چې نړیوالو ورسپنو د افغانستان په اړه څه لیکل دي. د غو ورسپنو ته ملالی بشیر کتنه کړه.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالد ترامپ پیل کړې باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل شوی و چې د سپتمبر د 12 د حملو تر شا یې لاس و ډېر مخکې لا بشپړ شوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ترامپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ترامپ ښه اقدام و او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای سي تر ترامپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډیرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد شوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنگول پیل کړل. د مقاله په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه رنگول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس خوست توجه چې ریچیر لسکونه شوزو او نارینه او ته په اتو بیلا بیل برخو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 140 تنه پکې شزې دي. په دې اړه له خوست څخه زموږ همکار راپور اورو.
د سې شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایل د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظری او عملی زده کړې وکړي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامه شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپل کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرملې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په تو بلابلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونه وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریا او عالیا په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کی کیږي او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې وانډه واخلي.
ډیر زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو او خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولای شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړي نه، او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم د برنامه وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بارک په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل ان شاء الله درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي ان شاء الله چې موږ پیندا کې د خپل مسلک د زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستای شو.
بلوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځای اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو لاره هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکاری کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کی. د دې په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبت ناامن ولسوالۍ یعقوبی او صبروي کې ترسره کی ترڅو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه سیمه ایزه موضوع د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندولای چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیم د پخولو چاري پیل سوی وای. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې هیلمند دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتاک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجه هواري سي دغه قانون د روانو ډیپلوماټیکو هڅو په زیان بللی دی. نور تفصيل نوریاس نوري راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره رواني ډیپلوماټیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یو مرکه کې ویلي چې دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبې په ورځ د دسمبر 28 ویلی و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوی قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبې دو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې د شورا هم هغه سم دستي تایید کړ. د استول شوی مقرره له مخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د هیواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په دوه میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیم د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالی چارو په اړه یو راپور چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلاري پر نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجې او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولېزو هدفونو لپاره د یورانیم د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسي هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د سپورت دګر تورزو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وايي خوښ دی چې د شلوري زولو بود لسیزي غوړ لوبغاړي جایزه ګټله. د کرکټ نړیوال شورا لوري په خپل سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا لوري د لسیزي غوړ لوبغاړو جایزې ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستي لاسوړنې خوشی شو درې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zami de minawalo la parade khakhim che da jaisam ugatla la ha tolu manana kom chizma la tali kare aw hatsawale tar tsu da la sizi gora lo palish mata de afan potoga da zangri shi biwi
de la sizi gora lo baro la parade jaisi gatlu ladai de cricket nadiwal shura la lori de 2000 shlam kal pa urustai miash ki pail shi wa چې د ویرات کولی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کولی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزي غوره لوبغاړي او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزي غوره لوبغاړي اعلان شوی دی. پخوانی افغان لوبغاړي او د کورونی کرکټ مسول رئیس احمدزی د راشد خان د لاستراوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولی او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری و او په دغه واخیرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات و او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لورې وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال ریم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بیخونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي. کوم ویاړ چې راشد خان راوړو په ټی ټوینټي کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
تاسو له پیغامونو
زه عبد الله د کورنټ ښه هغه څنګه مو په دې شکل سره واجی دا الکترونیکی تفصیلی توري دي ټول سره ته فرق شي ځکه چې خلک مشکلات لري نش کولای چې مرکز سره څه دیږي او کې مرکز الکترونیکی تفصیلو در طرفه نه ده پر موږ غواړو چې دا الکترونیکی تفصیلو مراکز یا دفاتر باید سره ته فرق شي ځکه چې هغه ډیر مشکلات لري او هغه تفصیلو په برخه کې لږه سہولت رامند شي. نور مخنی سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
ځکه لیوال آشنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي مرنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند کړي چې هغه یاد تر لشکرګاه تر دریشه او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي، او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د زادرو ترمانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وي او در سره کې مخ وکړي. زما د ازادي راډیو سره د اخیله ورځو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسي، وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په کابل کې 8:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په تیرو 19 کلونو کې د مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسی. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تیر شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکي چې د رسنیو د کارکونکو عملاتار کوي. په ننګرهار کې د غازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي د ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبا د چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم شوي. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه چې 6 تنه پکې مړه شوي دي، او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارټین د 90 کلونو په عمر مړ شو. دوستانو د خبرونو د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونۍ ز خبرونه لرو، خو تر هغه د مخه د کووېډ 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخامخ کړي. دا به وایي چې په نږدې یو کال کې څه باندې 5000 افغانان په دې ناروغي اخته او له ډلې یې 2000 ډیر کسان رسوی دي. سفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته درسیدنی او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په موجودو ننګونو یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی. په کټه به وورو.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو زپلې یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووېډ 19 آزموینه مثبت وختله.
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
ز لا قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې په و او تاقې ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د سبت رئیس چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا وایروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای، او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا وایروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې وایروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیلمن دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاص شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راسنیدل دو بلومو کې یو څه ټیسټونه کې د اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کیدل. نو د دغه کډوالو علي ادا پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راسنیدو وروسته په افغانستان کې په خاصه ننګرهار کې بیا د کورونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خوریدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزالرو چې مراجعین ډیر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو ته توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انټانی څنګ مشر وو په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بي غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووېډ 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې د کوټه انتقال شو لازم په کوټول سره لري زموږ نو نو ننګونه خوري لري دي په کووېډ 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازې باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې په خپل
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېری برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووېډ 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووېډ 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس خپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغی دلی ځانی تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لمړیو کې تجربه کړي خو تر اوسه نه یو توانی دلی د دې ویروس تخپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډیر خلک ونیول او د ګڼو ژوند دی واخیست بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په بهرنیو مرستو روان وو وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره باندې.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نشوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلې په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و نو پر ځای د دې چې مونږه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارجابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوی بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دوه تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسول فیروز بشری ازادي رادیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی سرنولۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا په خوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنومینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راولسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موجه هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم د خبرونی په مرسته نورمونه سندوم ورته استاسیو پیغامونه راخلو په پرله پسې دوله له تبصره پرته خبروم.
هلو، سلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه لیستل چې دا موږ افغانان چې د سرحد بوښوي د ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښ بیزه تکي او نی پری کې دی پوش باید د مبارک لکه شوشي پوش او ډیر غټ لانجې ورته نه خلو دی روپې ان بیا خپل زور واټ او زور واکې پوش ځنه زور واکې یو پر نه ما شرونه ده کشر قدر لري پوش وي او دمر دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي زوی پکې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ بازماد ما د غزنی ولایت لنه پونسان پری باندې ما دو خاطر لشرګا خاطر دی لدرایی د تبخدا پوری بده پوسو کرا ګرځولی په مسافر کټکوی دیوالونه باندې وګه د خاصی د شی د خاطر د مختار پریا ځکه سبا تو خو کو نو بس بیا نو خیر وختای پر وکیا و تاسو خو اله خلک لنګل وګیا اتي په شهري کې اته وای مننه ګوري خپه شم نو نه ډار په شم مننه که خپه نه ستې ګل خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکه کې نو څو زما د حیرات ولایت ته اړې کې نو ده ګل ته سیدی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي ساجر ګران سیوی ده
حکومت
زه جانان هم د هلمند ولایت نه اړیکې نیولی ده د امبرس چې راځي مشران وړي خپل کورو ته نو زموږ په دواړه سوی ګړندي ورور په کور کښېنه لرو جنګوز رابرسي